ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه فریده سیال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت لایکو. نن د مارچ اتمه د خزو د حقونو نړیواله ورځ ده. ټولو افغان خزو ته دی دا ورځ مبارک وي. مارچ اتمه خای ډیرو ته یو تشریفاتي ورځ ښکاره شي، خو دا ورځ تر مبارکۍ او تشریفات ورخوا په نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره د ښځو د سختو مبارزو یوه اوږده کیسه له ځانه سره لري، او اوس هم د ښځو په وړاندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د روان تبعیض، د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو او زور زیاتیو د پای ته رسولو لپاره د یادونې په توګه لمانځل کیږي. نننی ورځ د ښځو د حقونو د اوږدو مبارزو، نستړی کیدونکو هڅو او د هغو تاریخي لاسته راوړنو یادونه کوي چې ښځو د شلمې پیړۍ له لومړیو راهیسې د خپلو اساسي بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره پیل کړی وي. د مارچ اتمه لومړی ځل په 1909 کال کې په امریکا کې د کارګر ښځو له اعتراضونو او لاریونونو سره پیل شوه، او په 1915 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري رسمن د ښځو نړیواله ورځ اعلان شوه. دا ورځ اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ښځو د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حقونو د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یوه مهمه نیټه ګڼل کیږي. خو افغاني ښځې نن په داسې شرایطو کې دا ورځ لمانځي چې له خپلو تر ټولو اساسي او بشري حقونو بې برخه شوي. په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ښځې او نجونې د خپلو بنسټیزو حقونو چې هغه زده کړې، کار، عمومي ځایونو، پارکونو، سفر او ورته نور حقونه دي، له ډېره ګرځول شوي او محرومې شوي دي. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ښځو د ستونزو او همدارنګه د چیل کومو بشري او اساسي حقونو شدوی به برخه شوي، ولی ترې طالبانو د حقونو اخیستي، د ښځو مبارزې په دې برخه کې څومره مهمې دي خبرې کوو. خبرونه کې را سره ملمنی شته چې هر یو به په نوبت راخلو، د دوی خبرې به اورو او همدارنګه د دې ورځې د مبارکۍ پیغامونه به هم واورو. په خبرونه کې را سره افغانه خبریاله په پاکستان کې چې د محل کډواله ده، مینا اکبری، د ښځو د حقونو فعاله لیما اميري. همدارنګه د خبرونه په دویمه برخه کې به بیا را سره د ښځو د حقونو فعاله دیوه پتنګ، او په نوموړي برخه کې به همدارنګه واکمه توخي هم را سره وي. تاسې ټولې قدرمنې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. پایل بالا غلی اکبری سره وکړو. ستړي مشي، د ښځو ورځ دې مبارک شه، پروګرام ته په خیر راغلي.
ډیره زیاته مننه کوم فرد جان، دا ورځ تاسو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. دا خبرونه چې څومره زموږ خویندې ګوري، ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. په دې هیله چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سوله، امن راشي، چې زموږ خویندې د یو بل سره اوږه په اوږه د علم په رڼا کې دوی وجنګېږي او مخ ته لاړ شي. بیا دې هم تاته مبارک وي.
ډېر مننه. کور ودان ژوندی اوسي اکبری. تاسې د مارچ اتمه د افغان ښځو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دغه ورځ څه ډول ارزوئ؟
فریده جانې، اوس مهال چې موږ او تاسې د داسې یو حالت شاهدان یو چې په هغه کې د یو انسان حق ته بالکل د حق په سترګه نه کتل کیږي، نو موږ او تاسې په داسې شرایطو کې به څه وکړو؟ دا چې باید څه وکړو، نو زموږ خویندې چې کومې دي په داسې سختو شرایطو کې لاریونونه وکاو، بس د هر طریق نه مبارزه باید وکړه، که سوشل میډیا شي، که په میدان کې شي، که په نورو هیوادونو کې شي. حال دا چې همدا اوس باور که فرده جانې په پاکستان کې زمونږ ډېرې خویندې ویزې نه لري، قانوني استاد نه لري، خو بیا هم دوی کې ماشاءالله دومره همت، دومره افغانیت، دومره طاقت ده چې باوجود د دې بیا هم دوی ویره نه لري، ډار نه لري چې اوس به حکومت ونیسي. نه، دوی خپل برنامو ته دوام ورکوي. چې نن هم د اسلام آباد د بیلابیلو ځایونو کې د افغان خویندې له خوا څخه ډېرې لوی لوی برنامې ترسره شوې، د اتم د مارچ د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت باندې. نو دغه هم د دغه خویندو دغه مبارزې به انشاءالله رنګ راوړي، خو لیکن که دغه خویندې ویدي پاتې شي، هله به بیا زمونږ د حقون دښمنان چې کوم دی وسنی وکمل ډله هغه په دې باندې ډیر خوشاله شو. دا به د غول لپاره یو ډول لستراوړنه وي که زموږ خویندې دغه فعالیت ونه کړي او ویدی پاتې شي. نو په دغه حالت کې موږ او تاسو بغیر له دې چې مبارزه وکړو، بغیر له دې چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو نهادونه چې زموږ سره ملاتړ ونه وسیږي، موږ خو سره شو کولای. باید دغه زموږ ملاتړ وي تر څو چې موږ خپل دغه دغه کوچتولو ته دوام ورکړو، تر څو چې هغوی په دې باندې پوه شي چې افغاني مېرمنې ضعیف مېرمنې نه دي چې دوی په کور باندې کښېني او څه چې دوی وایي باید موږ هغه ومنو. نه، موږ هغه نه یو، موږ هغه مېرمنې یو چې پوه یو چې په اسلام کې موږ ته څه ډول حق راکول شوی ده. موږ د یو انسان په توګه باندې آزاده د نړۍ ته راغلی یو او غواړو چې آزاده د اسلام په چوکاټ کې ژوند وکړو.
مننه کور ودان اغلی اکبری تاسو ته راګرځم. خبرې ډېرې دي نن زموږ ورځ ده او په خپلو کې سربېره پر دې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او دا چې افغاني ښځې څومره توانېدلې په دې برخه کې مبارزه وکړي د طالبانو د بندیزونو په وړاندې، له دې سربېره به ستاسې کیسې هم اورم چې ستاسې خپله شخصا څومره مبارزه کړې ده او څومره بریالي یاستئ. زموږ بله میلمنه لیما میری هم راسره وصل ده. تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. مننه چې وخت مو پرېښوده، دا ورځ مو مبارک شه. که تاسې راته ووایاست ستاسې په باور باندې د دغه طالبانو په نږدې څلور کلنه واکمنۍ کې افغاني ښځې او نجونې په کومو برخو کې ډېرې زیانمنې شوې دي؟
السلام علیکم، ستاسو دی هم ورځ په خیر دی او د ښځو ورځ تاسو ته او ازادي راډیو څخه د افغانستان ټولو ښځو ته او د جهان او د نړۍ ټولو ښځو ته دغه ورځ مبارکي وایم. څنګه چې تاسو وایسته چې په دغه ورځ یعنی په دغه افغانستان کې کوم ښځې د افغانستان ښځې د کومو اړخونه ځپل شوي دي، متاسفانه زموږ ووایو چې د افغانستان شرایط د ښځو لپاره بدبختانه چې ډېر خراب دي. د افغانستان ښځې او نجونې د هر اړخه دوی ځپل شوي، هغه که د تحصیل برخه وي، هغه که اقتصادی برخه وي، هغه که د کار برخه وي، نو د افغانستان مېرمنې متاسفانه چې د دغو اړخونه سخت ضربې لیدلې دي او اوس هم په دغه خرابو حالتو کې دوی خپل ژوند کوي.
تاسو چې افغانستان شرایط لنږدې څاري او هلته ښځو سره په تماس کې یاستئ، د دوی له حالاته خبر یاستئ، څه فکر کوئ چې ستاسې په باور باندې طالبان ولې هڅه کوي افغاني ښځې له دغه حقونو چې تاسو یادونه وکړه په دغه شدت باندې محرومې کړي؟
د افغانستان ښځې او اوس وخت افغانستان کې هغه پخوانی وخت نه ده، اوس ټول ذهن ټولو پیشرفت کړی ده. نو د افغانستان ښځې د پخوا وخت غوندې نه دي چې دوی خپل حقونه تر پښو لاندې وویني چې طالبان د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. نو که چیرې د دوی نه حق واخیستل شي او دوی وځورول شي او دوی ته په ټولنه کې څه هم ورنه کول شي، لکه په مغ پخوا حکومت کې د طالبانو چې و څو کلن حکومت و، په هغې وخت کې چې ډېر ظلمونه په ښځو د هر اړخ نه په دوی باندې وحشتناک ظلمونه شوي وه، او اوس هم په دغه حکومت کې دوی هم هماغه پخواني حکومت کې چې دوی څنګه سری وه، هماغه خپلو ښځو باندې د افغانستان په ښځو باندې دلته ظلم روان دی. نو اوس هم چې په هر څومره دوی خپل هغه ظلم وکړي او دوی خپل ظلم ته ادامه ورکړي، نو د افغانستان ښځې په خپل هغه کچنه کې په هر حالت کې به دوی د خپل حق غوښتنه کوي او خپل غږ ته به دی ادامه ورکوي. او بل دغه چې دوی ولې دغسې کوي، که چیرې جهانیان دغه ظلم ته توجه وکړي او د دغه ښځو باندې چې کوم وضعیت په افغانستان کې روان دی دغې ته توجه وکړي او د افغانستان د ښځو مشکلات حل کړي، نو که چیرې دوی ته اجازه ورکول شي او دوی خپل زده کړې وکړول شي، نو طالبان به هغه غوښتنې چې دوی غواړي دي جهانیانو نه چې دوی وکول شي هغه لاس راوړي. نو زما په نظر باندې چې دوی تنها ګزینه چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي هغه دغه بندیزونه چې دوی په خودو باندې راوستل دي او د افغانستان ښځې په خپلو کورونو کې بندي کوي دي، دغه به یو دلیل ووسی. نو که چیرې دوی افغانستان ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل تحصیل وکړي او د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، نو دوی به قدرت ولري، دوی به شجاعانه وي، دوی به نور هم تپخوا وخت نه نور هم خپل قدرت باندې توانا ووسی. او جهانیانو نه چې دوی کومه غوښتنه ده او څه چې دوی د جهانیانو نه غواړي چې هغه په رسمیت پیژندل د طالبانو دي، که چیرې دوی دغه بندیزونه ختم کړي نو دوی به کوم دلیل ونه لري چې دوی افغانستان په د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي.
کور ودان اغلې امیلي، تاسو ته بیرته راګرځم. اغلې اکبري، که تاسو راته ووایاست مخکې له دې نه چې په ټوله کې د افغان ښځو دغه مبارزو ته چې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې پیل کړي دي، چې له کوم وخت نه پیل شوي دي او په بیلابیلو وختونو کې څومره ښځو په دې برخه کې قرباني ورکړي، خو که تاسو راته لومړی پیل له ځانه وکړئ، لکه نن چې پاکستان ته کډوال شوي یاستئ، تاسو د پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو او همدارنګه په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو غږ یاستئ او په بیلابیلو پروګرامونو کې مو موږ سره د کډوالو د ستونزو هلته د خبریالانو د ستونزو په اړه خبرې کړي دي، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو. دا مبارزه تاسو له کله نه پیل کړې ده او انګیزه څه وه؟
افغانستان کې اوما مخکې له دې چې د طالبانو نظام حاکم شي، د دې نه مخکې هم زه په کندوز ولایت کې به اومه، ځکه چې تاسو پیل له ځانه وکړو زه غواړم سلیکشن تلنډ وایم. زه هغه ټایم په کندوز ولایت کې وم چې ما خپله مبارزه د یو کوچنی ولایت څخه شروع کړې، په هغه ولایت کې چې هلته میرمنو ته د انسان په سترګه نه کتل کیږي، داسې یو وحشتناک حالت دلته. نو متاسفانه زه چې کله کله هغه حالت خپل ذهن ته راولم، نو زه وایم چې زه باید داسې څه په راتلونکي کې هم زه داسې یو څه وکولای شم د ولایتونو کې چې زموږ کومه میرمنې دي چې د هغو دغه ستونزې حل شي، او بالخصوص هغه انجونې چې د تعلیم په ارمان دي فریده جانې، د هغو لپاره څه وکولای شم. زما مبارزه د کندوز ولایت څخه د 2014 کال څخه پیل شوې ده او تر اوسه دوام ورکړی ده، او زه وایم چې یو ساس کې وینې مې په ځان کې وي، زه به د افغانو میرمنو لپاره
د تعلیم په برخه کې. اخلي اکبري په بخښنه سره چې ستاسو خبره کې مداخله کوم، په کندوز ولایت کې مو الته مو د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دا فعالیتونه څنګه و؟ ځکه چې په تېر جمهوریت کې پرستیو کلونو کې مالته جګړې ډېرې وې او د ښځو فعالیتونه ډېر محدود و.
فریده جانې، په داسې ولایت کې چې د هغوی یو ذهن جوړوي چې یو خپل لور اته مکتب ته نه غواړي ولیږي، حال دا چې هغو ته امکانات هر څه وي، مکتب ورته نږدې وي هر څه، نو د دغسې کورنیو ذهنیت تغیرول دا ډېره لویه خبره ده. هلته زه د یوې راډیو مسؤوله وم، د شبنم راډیو مسؤوله وم، نو زما په ډېر کم عمر کې دا چې زما علاقه او شوق و د رسنیو سره، نو په ډېر کم عمر کې مې وکولای شو چې داسې ځای کې زه کار وکړم په کندوز ولایت کې. نو هلته ځکه چې راډیو د انجونو وه، ماحول د انجونو وو، نو ډېری به خپل دا ستونزې زما سره شریکولې. فریده جانې، زه یو څو مثالونه تاسو ته درکړم. یو څو داسې کورنۍ وي چې زه تر اوسه ځان ته افتخار ګڼم چې ما وکولای شو زه د هغو ذهنیت تغیر کړم تر څو چې هغه خپلې لورګانې پرېږدي مکتب ته. نو زما لومړی شوق او علاقه په دې برخه کې د امغه وخت نشوه. نو موږ به د میرمنو د حقونو په برخه کې بیلابیل خپرونې درلودلې چې ډېرې دوستانو کې اورېدلې شاید په یاد کې وي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د خاور ټلویزیون چې همزمان مې کار کوو، د هغه له طریقه زموږ ډېرې ښې خپرونې وي د ښځو د حقونو په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې، ډېرې میرمنو باړي کې نیولې پاره برخه کې چې به ستونزه لرله موږ به ډاکتران مېلمانه کول، نو دغوی څه ناسه ستونزې پرې حل کېدلې. او ورسته له هغه نه کابل نه هم دلته یې مانو تر څو چې ژوندی یم خپل دې مبارزې ته به زه په هره برخه کې د میرمنو زه دوام ورکوم.
په دې اړه راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړه په کندوز کې چې په 2014 کال کې د خپل کار مو پیل کړو، هغه وخت خو په افغانستان کې جمهوریت واکمن و، په ټوله کې ساسې په باور ستونزه چرته ده چې ښځې په جمهوریت کې و که د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده له ستونزو سره مخ ده او په اسانه نشي کولی کوم حقونه چې لري هغه ترلاسه کړي؟
فریده جان ګوره ماتست مخکې مې ویلې مخکنی نظام کې صحیح ده خو چې مشکلات و خو لیکن په دې حد کې نه لکه اوس چې دا انسان ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي. هغه وخت کې چې زه په دې ولایت کې وم چې د عامه پوهاوي په برخه کې چې موږ کار کوو د ښځو په برخه کې د ډېرو کورنیو ذهنیت به تغییر کوو خو لیکن زموږ سره د حکومت ملاتړ هم و. داسې د بشري حقونو نهادونه چې کوم وو د ښځو د نهادونو د حقونو په برخه کې چې کوم نهادونه وو هغو به زموږ ملاتړ کوو. زما خبرې به یو وزن درلودو چې خبرې به مې کول د دولت په نمایندګي به داسې یو نهاد وو چې هغوی به هم زموږ خبره تاییدوله چې هو دغه خویندې چې دغه خبرې کوي دا رښتیا دي موږ هم ستاسو سره ولاړ یو. اوس خو په داسې یو حالت کې زموږ هیواد بدبختانه قرار لري چې موږ څه چې هر څوک خبره وکړي د خلکو لخوا څه خو تنبیه کېږي چې کېږي د حکومت لخوا د مرګ په سزا وژل کېږي. یا داسې څوک زه نر بولم چې په افغانستان کې لاړ شي هلته یوې کورنۍ ته زړه ښه کړي او د لور د حق په هکله خبرې.
یعنی که دلته دوه شیان سره بېل کړو ستاسې خبرونه چې ما څه واخیستل دا دی چې خلک هغې وخت کې هم چندان د دې مسایلو سره چې د ښځو په اړه باندې وه جوړ نه وو خو عامه پوهاوی د دې سبب کېده چې دوی فکر ذهن خلاص شي او بالاخره په یو موضوع خبر شي او د حکومت ملاتړ مو نو دغه کار یو څه وده کړې وه. خو اوس خلک هماغه ډول باندې ما په هوای نه لري او حکومت هم ملاتړ نه کوي.
بالکل همداسې ده فرید جانې. اوس مهال زه داسې څوک زه نه پوهېږم داسې څوک زړه نشي ښه کولی چې ته په افغانستان کې دننه واوسېږې او ته د ښځو د حقونو په هکله باندې خبره وکړه. په یو ورځ خبره وکړي په دویمه ورځ به یې دروازه درته ټکوي چې راوځه مړی او ژوندی به دې ورک وي. خو زمونږ هیله دا ده موږ په اوسني حکومت باندې غږ کوو ترېنه غواړو نه ځکه چې دا داسې یو حکومت ده چې څه نه ترې غوښتل کېږي. نو موږ غږ پرې کوو چې تاسې د یو حکومت په ډول اوس راغلی یې حاکم یې تاسې حد اقل عام ملت چې کوم حقونه لري په یو هیواد کې تاسې باید هغوی له دې څخه برخمن وګرځوئ. که نن ورځ زمونږ حکومت صحیح حکومت وایي زمونږ خویندې به په دې پردیو هیوادونو کې در په در نه ګرځېدلی د خلکو د کورونو صفایي به یې نه کولی. چې دا حالات ګورم زړه مې اور واخلي فرده جانې. زه وایم داسې یو حکومت حاکم ده چې د خپل هیواد د وګړو څخه نه ده خبر چې دا په کومه ځي چېرته ځي څه کوي څه نه کوي نور هیوادونه سره رقم ظلمونه پرې کوي. مخکنی حکومت خو حداقل ښه و غږ خو به یې وجوده و یو خپل زور خو به یې معلوم که هغه هیواد ته چې زموږ په هیواد باندې ظلم کوو یا زموږ په خلکو باندې ظلم کوو.
مننه کور ودان تاسو به تر ګرځم. اغلی امریکا تاسو را ته وایست لند د خپل مبارزو په اړه باندې چې تاسو لکم زی پایلو کړو ساسي په باور باندې په تیر جمهوریت کې داسې څه فرصتونه د ښځو لپاره و چې له لاسه لاړه که چیرته هغه افغان ښځو په سمه توګه باندې پلی کړی وای کېدای شي دغه وضعیت چې اوس ورسره مخ یو داسې نه وای؟
ډېر ښه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه د افغانستان ښځو مبارزه د هغه وضع نه شروع شوې چې په دوی باندې بدبختۍ راغلي دي چې د هغې جامې نه یو زخم دی. زه د کابل پوهنتون د څلورم کال محصله وم چې کله د طالبانو حکومت په افغانستان کې ظهور پیدا کړ او زما اتم سمستر د څلورم کال و. نو کله چې د انسان هیلې له منځه ځي او کوم امیدونه او کومه آینده چې دی په خپل ذهن کې یو انسان جوړوي او کله چې بیا دغه د منځه ځي نو انسان په شجاعانه ډول باندې د هغه وخت نه نو خپله مبارزه او خپل د حق غوښتلو هڅه کوي. نو زمونږ مبارزه هم د طالبانو په حکومت پر اساس سره په افغانستان ته کابل ته شروع شوې ده چې په دې مبارزه کې څنګه چې یو څوک مبارزه کوي او د خپل حق غوښتنه کوي نو حتما به دغه د خپلو حقوقو لپاره چې دوی کومه لاره باندې روانې دي نو په هغه لاره کې به مشکلات وي په هغه لاره کې به سختۍ وي او د ډېرو مشکلاتو او سختیو سره به مبارزه کوي. څنګه چې موږ یو اسلامي کشور یو اسلامي هیواد یو نو کورنۍ په هیڅ ډول باندې اجازه نه ورکوي چې دوی د خپل حق لپاره یو جنید دی باندې ووزی او د باندې د پسر کو باندې مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتلو لپاره دی چیرې وکړي. نو دا یو کورنۍ ته هغه په دغه یو هیواد کې چې افغانستان دی د بی عزتۍ او بیننګۍ خبره ده. نو د افغانستان خود چې کومه مبارزه شروع کړې د مشکلاتو او د سختۍ سره چې دغه مشکلات او سختۍ اول د خپل کورنۍ سره په لیدلو سره دغه سختۍ او مشکلات او په پټه ډول باندې خپل مبارزه شروع کړې ده. او بل دغه چې موږ په جمهوریت کې زیات فرصتونه وه، مکتبونه وه، پوهنتونونه وه، دروازې خلاصې وې، او دغسې موږ کولای شوای چې په خارج کې درسونه ووایو، نو بورسې هم د افغان ښځو لپاره مساعدې وې. ولې بدبختانه چې زیاتره دغسې فامیلونه وو چې هغه وخت هم چې دومره د خپلو نجونو لپاره ځبینې مساعدې وې، ولې دوی نه غوښتل چې لورګانې تحصیل وکړي او تحصیل ته مخه پیدا کړي او دوی وکولی شي په خارج کې تحصیل ته ادامه ورکړي. او بل دغه چې په پخوا حکومت کې هم موږ افغان ښځو مشکلات لرل، افغان ښځو د مشکلاتو سره مخامخ دي. نو که چیرې که اوسنی حکومت وکړه پخوانی حکومت به هغلته حتما به واسطه وه. نو متاسفانه چې د افغانستان ښځو دپاره چې دوی که چیرې غوښتل چې دوی په دفاترو کې او دوی که چیرې غوښتل په یو ځای کې دوی وظیفه او دنده فایده کړي، نو دوی به د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وو. که هغه مشکلات به جنسي مشکلات وو، هغه به که د جمهوري یا د واحدي مشکلات وو، او که دغسې نور مشکلات وو. نو د افغان ښځې په پخوا حکومت کې د تحصیل په اړخ کې دوی ته زمینه مساعده وه چې دوی کولای شوای په آزادانه ډول او په خپل اسلامي شریعت کې، یعنی په موغه اسلامي توګه باندې په ایجاب سره دوی کولای شو خپل تحصیل ادامه وکړي چې په دې باندې کومه مانت نه وه. او بلې که موږ بیا راشو د کار په اړخ کې، که موږ خبرې وکړو د کار په اړخ کې، په پخواني جمهوریت کې هم افغان ښځې د مشکلات سره مخامخ دي چې دوی څنګه چې دوی غوښتل چې هغه دوی خپلې دندو ته لاړ شي او خپلو دندو ته ادامه ورکړي، نو نه شوای کولای، ځکه چې هغلته مشکلات سره مخامخ وي او مشکلات وو. او زیاتره کورنۍ چې په افغانستان کې زیاتره کورنۍ چې دغسې مشکلات یې درلودل، چې ښځې به د مشکلاتو سره په ازادانه ډول به په راحت توګه به دوی نه شوای کولای چې مثلا دوی پوهنتون ته لاړ شي، دوی درسو ته لاړ شي، یا دوی وکولی شي په خپل زړه باندې چې کومه هغه دنده دی غواړي، مثلا په دفاترو کې دندې وي او دغسې نور مسسې. نو زیاتره دغه مشکلات په افغانستان کې په پخواني حکومت کې و چې د کورنیو اعتبار له منځه وړی وه. او زیاتره کورنیو د تحصیل په بحث کې دغه خوښول چې د دوی لورګانې تحصیل ونه کړي تر څو د عزت او آبرو په امن کې واوسي. که چېرې دوی تحصیل وکړي، نو دوی به وظیفو ته ځي، دوی به خپلې دندې اجرا کوي. موږ دغسې زیاتې کورنۍ لیدلې وې چې که چیرې به لورګانو تحصیل وکړو پوهنتون، زیاتره به د دولسم پورې چې هغه د هلکانو سره کوم شراکت نه لرلو، هغوی به جدا صنفونه به جدا وه. نو زیاتره کورنۍ به خپلو لورګانو ته اجازه ورکوه چې دوی په مکتب کې خپل درسو ته ادامه وکړي، او د هغې نه وړاندې چې په عالي توګه باندې دوی درس ته ادامه وکړي ورته اجازه به نه ورکول کېده.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. اغلې امیرې تاسو ته برو سره وګرځم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهئ او د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ د اتمې په اړه باندې ښځو ته مبارکیانې ورکړي، او که څه پیغامونه لري د هم راسره شریکولی شئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 څلور سوه شل دوه ویشت اوولس څلور ویشت پنځه سوه یو او 00 څلور سوه شل دوه ویشت اوولس څلور ویشت شپږ سوه یو. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي، کولی شئ همداسې به زنګ ووهئ که چېرته په ټلیفون کې کریډټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ بیرته په تمه پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهي. زموږ نور مېلمنې هم شته چې وروسته به راسره وصل شي، خو مخکې له دې نه چې نور مېلمنو ته ورشو، ورځو اغلې اکبرې ته. اغلې اکبرې، که تاسو راته ووایاست په ټوله کې که چېرته په افغانستان کې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانو ښځو مبارزه تعریفوو، څنګه به یې په لنډه توګه تعریفوو؟
فریده جانې، زمونږ د افغان خویندو مبارزه چې په تېرو څومره کلونو کې دوی کړې ده، دا بالکل زه نه پوهېږم په کومو کلماتو کې زه ووایم. په داسې یو هیواد کې چې د ښځې له نوم سره یو ډول تبعیض لري، عام وګړي خو عام وګړي، حتی حکومت هم د ښځې له نوم سره تبعیض لري چې په مهمو څوکیو کې ورته ځای نه ورکول کېږي، په هغه توګه چې باید حق یې ورکړل شي نه ورکول کېږي. په داسې یو هیواد کې بیا هم زموږ افغانو خویندو چې تر دې ځایه مبارزو یې رنګ راوړی، دومره ځان مخکې کړی ده او مبارزه یې کړې ده، دا بالکل په الفاظو کې زه نشم ویلی، دا ډېره زیاته د ستایلو وړ ده. خو متاسفانه تاسو مخکې ډېره ښه پوښتنه لدې خورکۍ څخه وکړله چې په تېر نظام کې داسې څه فرصتونه وو چې ښځو ته مهیا و خو هغوی ترې د صحیح استفاده ونه کړله. فریده جان، یې فرصتونه ډېر زیات ول چې زمونږ ډېری خویندو ښه استفاده ترې نه وکړله، خو له بده مرغه په مات زړه سره وایم زمونږ هغه مشرانې میرمنې ښځې چې وي په حکومت کې په ډېر ښه پوسټونو کې حاکمې وي، چې هغوی کولی شو د ښځو لپاره ډېر څه کارونه وکړي. خو
مننه کور ودان
چې بیت کړی وای نه کړل.
مننه مننه، فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس ستونزه ده. اساسې دغه وروستۍ خبرې ډېرې قطع وصل راغلې، خو تاسې ته بېرته راځم. آغلې اکبري، زموږ بله مېلمنه هم راسره وصل شوې ده، د ښځو د حقونو فعاله او د میدان ښار پخوانۍ ښارواله ظریفه غفاري. تاسې ستړي مشې ظریفه جانې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې وړاندې زموږ مېلمنو د ښځو د مبارزو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په هغو فرصتونو او لاسته راوړنو چې ښځو درلودې خبرې وکړي. لومړی خو دا ورځ تاسې ته مبارک وي او مننه چې وخت مو پرېښود پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه. د نړیوالې ټولنې او د افغانانو مسؤلیت ته کرا شو. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه لګولي دي، زده کړو کار ته اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې د افغان نارینه وو او د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
نو قدر منو اولیدونکو او لیدونکو ته تر څنګه د خبرونی نورو میلمنو ته د خزو نړیواله ورځ د افغانستان زوریدلې کړیدلې خوم میړنی او باتورو میرمنو ته ډیر ډیر مبارکي. پلمړی سر کې بیا د نړیواله ټولنې یا د نړۍ ټولو میرمنو ته خبره دا ده چې نړیواله ټولنه د ښځو ورځ، نړیواله ورځ یا تم د مارچ په داسې حال کې لمانځي چې افغانستان کې میرمنې د تاریخ په دور کې تر ټولو ناوړی او وحشتناک ناورین سره مخ دي. د بشریت په تاریخ کې به دا لومړنی ځل وي په مدرن ایریا یا ایج کې چې او د نړۍ په مخ کې افغانستان یو ځانګړی هیواد دی چې میرمنې فقط د دې لپاره چې میرمنې دي، فقط د دې لپاره چې متفاوت جنسیت تر نارینه ولري، محکومې دي، مکتب ته نشي تلای، زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای، خپل سیاسي، ټولنیز او اقتصادي فعالیت نشي لرلای، حتی هغه حقونه هم نشي لرلای چې خدای ورکړي. نو متاسفانه چې یعنی لدی غنا افغانستان یو بد ناورین سره مخ دی. خو د دغه ناورین سربیره پس له څلورو کالو متاسفانه لا هم نړیواله ټولنه هغه کوم دریس چارتیا دی یا هغه کوم حتی چارتیا دی یا ارتیا وه هغه ته نه دي رسیدلي او نه دي کړي. نړیواله ټولنه لا هم طالبانو ته پستیج ورکولو باندې لګیا دي. نړیواله ټولنه لا هم طالبان فنډ کوي، د طالبانو پروژې او برنامې مستقیم یا غیر مستقیم، او اولا هم په دې لټه کې دي چې څنګه د طالبانو د رسمیت پیژندنې او یا هم د دغه دیفاکتو ګورنمنت د اساس لپاره او بنسټیز کولو لپاره لا بنسټیز کولو لپاره هڅې.
اغلی اکبری، په بخښنه سره اغلی اکبری، دلته یو لنډه مداخله کوم. کلم چې د ښځو د حقونو لفعالانو نه د هغوی د لاسته راوړنو د مبارزې په اړه باندې په ځانګړې توګه په دغې وروستۍ دریو کلونو کې پوښتنه وشي، هغوی وایي چې د دوی د مبارزې لوی لاسته راوړنې دا ده چې طالبان حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسې د دې نظر
ګوري نړیواله ټولنه کې طالبان په رسمیت نه پیژندل نو غیر رسمي انټیټی سره څنګه یو رسمي حکومت یا رسمي آدرس قرارداد امضا کوي؟ د قرارداد د امضا کولو د یو دومره لوی قرارداد لکه دوهې تړون د امضا کولو لپاره اساس هم دا دی چې دوه رسمي طرفین سره کښېني او دغسې یو لوی ډیل وکړي. نو که نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژندو، که امریکا طالبان په رسمیت نه پیژندو، نو دوی ډیل له چا سره امضا کړی؟ دوی دغه پنځلسم د اگست د چا له کوم ادرس نه په مونږ په افغانانو راغلی او دوی راوست؟ ده ګوري دا او تر اوسه پورې دوی سفرونه کوي، دوی په غونډو کې ګډون کوي، مونږ شاهدان یو چې دوی اروپا ته ورسېدل، تر امریکا ورسېدل، په آسیا کې خو ډېر آزاد دننه او بهر سفرونه کوي، ګرځي، دوی خپل پراپرټیز لري په ګڼو هېوادو کې لکه دوبۍ او قطر او پاکستان، خود دوی خپل کور دی. نو دا که مونږ لا هم ځان او د دې سربېره دوی ته پیسې لیږل کېږي، نړیوال دوی سره راکړه ورکړه لري، دوی سره نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او حتی مونږ او تاسو په دې هم پوهیږو چې ګڼ راپورونه د دې شتون لري چې د امریکا استخباراتي اداره د طالبانو سره د همکاري په اړه خبرې کړي، یعنی دوی همکاري لري. نو دغه ټولو ته په کتو نو رسمیت
خینه د چنړیواله ټولنه
نو کوم لا هم په دې باور نه کو چې نړیواله ټولنه مون سره دوه مخ کې چلن کوي، کوم لا هم دې ته پتا مې چې نړیواله ټولنه به مون ته یو ډیر بنسټیز او رسمي ادرس ووسیږي. نو زه سوچ کوم مون ځان غولو نړیواله ټولنه که واقعا د افغانو ښځو له غمه مړه وای، حداقل د دوهی په تړون کې یو واضح دریځ د افغانو ښځو لپاره به شتون لرلو. خو مونږ او تاسو پوهیږو او ولیده چې
نو دا غونډې بیا ولې جوړیږي، ولې ورته د ښځو د حقونو فعالانې ځینې بلل
کېږي؟ د دې غونډو لاسته راوړنه څه دی؟ پیسې په طالبانو ودرېدې؟ د طالب حداقل په څلورو کالو غونډو ناستو چیغو ناندریو دغه دغه ټول استیټمنټونو خبري او ټولنیز برنامو باندې آیا مونږ څه لاسته راوړی؟
حتی دغه ښځو د نظر مخالف یاست چې دوی وایي دا د اقلی او غږ د ښځو.
ګورئ د ښځو غږ دی، خیر دی، اوسي دا یو حقیقت دی. مونږ لا هم یعنی مونږ داسې یو څه وایو چې هغه یو هغه دی په دری کې وایي چې د شعر کورا یک چشمه پاچا، اوس مونږ د ړندو په ښار کې د خپل غږ هم چلرو، په همدې هم خوشحالي او ورته ګډیږو. نو دا غږ به هم نه لرو، نور خو هېڅ هم نه لرو. حداقل یو چیرې به کینو نه، یو د خبرې هم به نه کوو. که دا هم نه کوو نو بیا مونږ ځان ته هغه کوم ټایټل چې اخیستی او هغه سره ګرځو، نو د هغه د اخیستو او ګرځېګرځولو
د دغې ټولو غونډو تنظیمونکي یا د ډېرو تنظیمونکي همدغه نړیواله ټولنه ده چې دوه مخې کې ستاسې په توګه
بالکل چا دی. خو نړیواله ټولنه تاسو په دې پوهیږئ، زه په دې پوهیږم چې نړیواله ټولنه خپل هر یو پالیسي او برنامې لپاره یو چک لیست لري، د هر یو موضوع لپاره دوی چک لیست لري. دغه غونډې او برنامې فقط د همدغه چک لیست د ټیک مارک کولو یو هغه دی. که دا واقعا د پالیسیانو د بدلولو یو هڅه وای، که دا واقعا د وضعیت د بدلولو هڅه وای، خو حداقل مکتب به په افغانستان کې خلاص وای، حداقل په طالبانو باندې پیسې به ولاړې وي، حداقل په افغانستان کې د ښځو برالا وهنې ټکونې شکنجه ای د خدای او قرآن لپاره د افغانستان غیرتي او میړني تاریخ او ولس ته دومره یعنی تورې هغه پاتې شوې چې زمونږ په ښځو باندې د جنسي تویرۍ او کیسې او داستانو نړیوال رسنۍ نشته وي. نور نو څه راپاتې؟ ګورئ یو څه چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې بدبختانه او دې شي ته زما پام شوی، زه مطمئن یم چې ټول اورېدونکي او لیدونکي په دغه شي باندې ما سره موافق وي او تاسو هم، چې هغه کومه بدبختي چې د نارینه و سیاسي کړیو او یا هم ټولنیزو حلقو په منځ کې و چې ژبنۍ او خپلمنځي ګټې، ژبنۍ ګټې، قومي ګټې او یا هم توپیرونه او تفرقې، هغه بدبختانه اوس د ښځو په منځ کې هم رانقل شوی. مونږ ډېر واضح ولید، لنډ مثال یې د کرکټ د ټیم په وړاندې کوم هغه دریځونه چول، مونږ واضح ولیدل چې واضح قومي بحثونه ښځو خپلو کې سره کول، ښځې وویشل شوې، ښځې د یو بل په سرونو سره وهل.
یعنی ستاسې په باور باندې کومې ښځې چې د ښځو د حقونو فعالانې دي او له افغانستانه بهر ژوند کوي، دوی په خپلو کې قومي بحثونه راخیستي دي او د همدغې نړیوالو په مرسته باندې چې کومې غونډې کوي، د دې په ځای چې د افغانستان دننه د ښځو غږ راپورته کړي، په خپلو کې سره وختي؟
ګورئ زه سوچ نکوم چې زه څومره د دې کار اجازه ولرم، خو زه سوچ کوم چې د افغان ولس لپاره چې کوم او بلخص میرمن لپاره چې کوم وجداني هغه مې مسؤلیت مې ځان سره اخیستی، د هغه له مخې ځان ته دا حق ورکوم چې دا شریک کړم. څه وخت مخکې یوه میرمنه یوې غونډې ته ورغلې وه، او کله چې بس په دې راغی چې د دې غونډې جزئیات له موږ سره شریک کړي، د دې په ځای چې یو واضح هغه راکړي چې یعنی دا غونډه جزئیات څه وو، یا هم لږ یا ډېر معلومات راکړي، واضح په دې راغی چې زه خو دې غونډې ته د خپل ځان زه یو کاره یم، زه یو شخصیت یم، ځکه خلک ماته بلنه راکوي، زه د چا په نمایندګي دې غونډې ته نه یم تلی. نو دا یو نمونه دی د کومې غونډې چې جوړېږي، دې ته داسې ښکاري لکه چې دغه کوم ډلې او ټپلې چې ځي دوی نو د افغانستان د ښځو په نمایندګي نه ځي، د چا په نمایندګي نه ځي، دوی د ځان په نمایندګي ځي، دوی به خپل برنامې او خبرې کوي. نو دا هغه پخوانی ببولالې دی چې بیا تکراري
او بیا یعنی په ټوله کې دغه د اتم د مارچ د ښځو په نوم راټولې شوې غونډې یو ډول نه چندان نتیجه نه ورکوي.
ګورئ، نتیجه که ورکوي که نه ورکوي، هغه لمن تر هغه سرحده چې موږ وایو حداقل د افغانستان نوم لا هم نه دی ګل شوی، خیر دی اوسې دا میرمنې له نارینه او نه خدا هم شړېدلی، حداقل موږ د افغانستان هغه ټاپک د ډسکشن په ټیبل کې نه لرو، نور نه په سیاسي لحاظ کې نه په ټولنیز لحاظ کې. لاندې مثال ټرمپ نه چې کله ولسمشر ټرمپ نه چې کله د افغانستان په اړه پوښتنه وشو، هغه بیخي پوهېده نه چې پوښتنه څه ده، یعنی ځان یې ګیچ واچولو، ځان یې ناپوه ورته واچو. نو د دې نه ښکاري چې نړیواله ټولنه افغانستان بیخي نور نه پیژني، ورته مهم نه دی. نو دا غږ لږ نوم هم چې دی هغه د افغانستان چې دی، دا هم د همدغه څو ښځو له برکته دی چې کور یې ودان، خیر دی. خدا چې دغه غونډې څه نتیجه لري، که دا غونډې همدغه تیر څلور کلن غونډې وي، تر دې حده پورې چې او افغانستان نوم چیرې شته او یو څو نفر پرې غږېږي، نو تر دې حده پورې صحیح ده. خو له دې نه پورته زه مطمئن نه یم چې دا غونډې نتیجه ولري. که نتیجه یې لرلی، که د افغان ولس بالخصوص د میرمنو په ګټه وای، څلور کلن منډې چې هیڅوک پکې پاتې نه شول، احمد محمود نه نیولی تر کسو ناکسه پکې ګډ شول، حداقل مکتب به د نجونو په مخ خلاص وای، حداقل نورې ښځې به د چمنونو د غرونو او د کلیو بانډو په منځ کې په عام مازار کې به په شلاقو نه وهل کېدی، حداقل میرمنې به په زندانونو کې نه شکنجه کېدي، تیری به نه پې کېدي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي چې وخت پریښود راغلی را سره پروګرام کې دې ګډون وکړه، که چیرې غواړئ را سره پاتې کېدلی شي که نه. مننه تاسو نه، فکر کوم چې عام صاحب لنډ وخت اخیستی و. کور مو ودان. اوریدونکي به را واخلو، بیا به غلی اکبري ته ورشم. نو موره ته واخلئ. لیکم زما اړیکه نیولې
خدای دې خوشاله که خورجانې موضوع خو یا د ژورنالیزم موضوع بته دغه مخکني خور چې خبرې وکړې د نړیوال ټولنې باسې راپورته که خورجانې چې په ژورنالیزم د سره وغږېږم که دغه نړیوالې غونډې
لنډ که خویندې ته مبارکي ورکړي، دا به تر ټولو ښه وي.
زما ټول خوند ترې نړیوالې ورځې مبارکي، او پر خوندو باندې دا غږ دی پر دې سال کور چې زموږ افغانستان دی دغه مسلکي خوندو نیمګړی دی، که زما چیرې منی خورجانې ما خپل د افغانستان وګړي بولي، زه د دوی کشر ورن دي، زما مشران خوندې دي، که زموږ ډاکترانې د خورجانې کوم ژورنالیستانې دي، دا زموږ خوندې د خورجانې بته د خپل ملک راسې نړیواله ټولنه زموږ د غمه نه دومره ولا که نړیواله ټولنه زموږ د خوندو په دار وخوري. دغه تېره اونۍ پر دې سال خو ستاسې د رسمي سو خدای دې مغار نه بدلي، که د مشال راډیو په رسنۍ کښې ما ته یو خوږ خبرې واورېدې، قسم په خدای ستا قسم نه راته کېږي، ما ته جلا ودرېدله پر دې سال خور چې دې خور ویله ول موږ نړیواله ټولنې د افغانستان رسې ونیستلو اوس هلته پاتې نه یې زه راکوي نه مقبلې نه افغانستان ته تللی شو نه هغه خپل ملک ته مې غواړي. نو زما خپل پر خوندو باندې د کشر ورور په صفت هغه راغلی چې پر لحاظ خوندې راشي نړیواله ټولنه زموږ د غمه نه دومره
کورودان هر جلی غواړي چې افغانستان کې اوسي، خو ستونزې دي چې له پروګرام له پیل نه تر اوسه ورباندې خبرې کوو. بل اورېدونکی راخلو، نوم ورته واخلئ، له کوم ځای اړیکه نیولې او لطفا لنډې خبرې وکړئ.
السلام علیکم، زه توخی یم، استاذ دایمي اورېدونکی او همکار د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ.
سړی بشي توخی صاحب، لطفا لنډ مو پیغام ووایئ، مهرباني.
ته پر ما عمر د لاندو پیغام راخته پرم
ابل ورځ سم سره مې خبرې نیمې وکړې ځکه چاوي خبرې موږ دیوي ملمنم پته مې دی او هغه خبرې
د تاسو دوه درې ورځې دونکو اخي ګورې مو خپل د نظر حق لرو تاسو مو ولې نو وایي تاسو دې مرغه غېږي مو د دې حق لرو تاسو مو ته درې د کتي وخت لازم راکې دا د رادیو د ټلیفون اصول د ازادي او د بي بي سي
مېرمنې نن وخت کم دی
خو تر ټولو مخکې د اتم د مارچ د ښځو د ورځې مبارکي ټول ښځو ته وایم خاص تاسو میلمنو او تاسو ته مبارک
مننه
مننه مننه اتل ساتم سلامونه وایم د ښو نظرې ورکې مننه خو موږ به راسو دې ته سیز موږ ښځې د درې کال د غناری او موږ هم دې هم وي خدای دې وکړي چې دا مکتبونه د دې پر مخ باندې خلاص شي. دا مکتبونه ډېر مهم دي ځکه چې موږ ډاکترانو و هر مسلک کې ضرورت لرو. خدا چې ملګري ملتونه یا په جهان کې غونډې کېږي لکه افغاندې چې وویل دا هېڅ معنا نه لري. جهان لاندې بل څه روان دي سربېره بل څه دي. دا د ښځې خطا کوي نو لکه اتل سر چې وویل په افغانستان کې دغه بد حال هم نه ده. پر ښځو یو مکتبونه بندې دا واقعي ده او حقیقت باندې به سترګې نه پټو. نور خو پرون ستاسو خوندې میلمنې وي او تجارتونه لري کارونه لري په راډیوګانو کې کارونه کوي په ټولو دفترو کې شته. داسې بد حالات هم نه دي. دې هم راشي ګوره خپل وطن ته دې راشي خپل وطن ته راشي دلته دې خپل خواري وکاږي.
نه نه تخي صاحب کور ودان کور ودان حتما وروسته به د میلمنو زه وپوښتم چې ستاسې دا غوښتنه څومره دوی کولی شي پر ځای کړي. بل اورېدونکی هم راسره د نوم راته واخلئ. لکم زما اړیکې نیولې.
السلام علیکم پرې دې خور. السلام علیکم کو څنګه په خیر یم؟
شکر مننه کور ودان نه حق پرسته لطفا لنډه خبرې وکړي او کده مبارکي
پیغام. مننه خور خبرې او خور نن چې موږ ټلیفون روښتللو هغه بیا وخت کم دی. محمد اشرف اک دوست خورجان
مهرباني اک دوست صاحب
و و دا غږ شو د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ته ټول د میلمنو ته ټول افغانانو ستاسو د نړیوالې ورځې مو خورجان
کیا اورو اورو
بلې خورز
مزه هم بیرابانی لطفا لاند
و ما ویله مال خوند خو کوله چې دلته ډیر ډیر کارونه دي لکه خیاچی او مثلا او داغه څه سره پڅنګ کې دا شرګانو فارم او غواګانی چې خلګ رانی شي شدي ته ډیر ډیر کارونه پیدا کیږي. یو خدای د مکتبو سنځه د مکتب خو سید هغه دې ځان ته خپل کار دی یعنی د ذکر خبره ده او بل د کار خبره ده چې دا شان زمينه ورته برابرېږي. کچیر په خارج کې وي راځي افغانستان ته ان شاء الله ډېر خوندې وسپداسي.
مننه مننه حق سکتور ودان ژوندۍ اوسې ژوندۍ اوسې چړې کې نیولې. نور اوریدونکو به روس سره واخلو اوس باغ لري اکبرې ته ورشم. اغه لري اکبرې لندو کې زمګ د اوریدونکو د ټولو غوښتنه دا و چې کوم خوینې چې افغانستان به هر کار کوي او دوی استعداد لري غوښتنه د دوی دا و افغانستان کې ورته شرایط مساعد دي بیرته دراشي کولای شي کاروبار پیدا کړي. ستاسو ځواب ورته څه ده
فریده جانې؟ زه د دې لپاره ډیر خلفاز لرم چې زه باید وکړم مخ خیر اوستوي. خو زه دغه سي دی ورستي ورور شي بل خصوصا دې کني ولې و چې راشي چرګانو فارم د فلانی حياتي د دغه سي ناري نه و د لاس د دغه سي منفي افکار ولا خلق د لاس زمونږ د ډیرو خويندو زمونږ د ډیرو ملالو هلی د خاور سره خاورې شوې دي. یعنی دغه کس چې اوس د خبرې کې چې تاسو راشي خطا چې اوس محلل ته سمو کړی در په در ناس دي تر یو وحشت کې ژوند کوي. اوس تاسو غواړئ مونږ مغه وحشت دعوت کړی مونږ هغه خويندې چې غواړو دغه د هیواد له دغه وحشت څخه وباسو. خو لیکن بیا هم تاسو دغه یو سو د یو ډلې غړي راځي داسې خبرې کوي چې راشي. خو بس تاسو چې هغه غلطۍ تاسو لپاره هغه ځای ډېر ښه ده تاسو موږ پرېږدي چې موږ خپل د خویندو لپاره مبارزه وکړو او یوه لاره را خلاصه کړو.
که په دې اړه ته وایست د دا اورېدونکو غوښتنه ده خو د چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه نجونې چې لا په افغانستان کې دي له ستونزو سره مخ دي له زده کړو پاتې دي. همدارنګه پرون چې په پروګرام کې زموږ دوه قدرمند خویندو ګډون کړی وو د خپلو کاروبارونو په اړه باندې وویلي اغي هم د بازار نشټونه شکایت درلوده. خو په ټوله کې دغه بندیزونه چې په څلورو نږدې څلورو کلونو کې د طالبان لخوا پر خوځو وزه شوې دي، د دې د روحي او رواني اغیزو په اړه باندې که تاسو راته وایاست، په ځانګړې توګه کومې ښځې چې هغه له افغانستانه پاکستان ته درغلي هلته میشتې دي یا درېیم هېوادونو ته د تګ په تمه دي، خبریالانې دي یا په نورو برخو کې کار کړی دی لام په تمه دي، د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده؟ یا کومې نجونې چې د ښوونځیو لپاره هلته درغلي دي، تاسو کومه خبر لرئ د هغوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده؟
فریده جان، دلته ډېرې داسې خویندې شته چې مثلا د مکتبونو جنکې وي، متعلمینې وي، محصلینې وي، او یا زموږ کومې خویندې چې د ټولنې په هره برخه کې فعالې وي لکه خبریالانې، ډاکترانې، انجینرانې او زموږ وکیلانې ډېری چې په ځینو بخشونو کې کار کوي. اوس مهال په پاکستان کې داسې یو ژوند لري چې له نږدې نه یې وګوري او د هر چا به افسوس پرې راشي چې د څنګه ژوند په افغانستان کې کوو، ډېر ښه په آرامښت سره، او اوس مهال په داسې یو هېواد کې او داسې خراب ژوند او داسې خراب روحي حالت. سموده مخ کې یوه غونډه وه دغه د افغان مېرمنو چې د پی ون پی ټو کیسونو پاک لوه، نو دلته ټولې افغاني مېرمنې راغلې وې. زه تللې وم، نو یو خپل مشکلات شریکه، بل خپل مشکلات شریکه. زموږ داسې خویندې وي چې په ملي ټلویزیون کې 15 کاله کار کړی و، وس مهال د اسلام آباد په یو کونج کې پرته ده، د عصبي تکلیف سره مخامخ ده، دا چې فشار وي، روحي حالت مې خراب ده، هره ورځ مې خپل هغه ژوند یاد کې راځي. دا حالت د سترګې نه وینه جاري شوی، د سترګې نه فشار چې ډېر خراب شوی ده، نو دغسې حالات سره مخامخ دي. نو د دې نور ظلم چې سره قوي، د دې نور خراب حالت سره قوي. فرید جان،
نه کور ودان اغلی غفاری سره شته ده، مهرباني تاسو د دوریدونکو پښتون ته په جواب کې څه وایي؟
ډېر زیاته مننه. ما فقط د لمړنۍ اوریدونکو هغه نظر واورید، نو ومې غوښته چې پاتې شم، نو بیا دوه نورې مې هم واورېدې، نو ومې غوښته یو څه زم ووایم په دې اړه. دغه کوم رونه چې وایي تاسو راشئ، مرغداري او د غوا فارم او د چرګ فارم او د خیاطي او یو او بل وکي، دا کومې ښځې چې هغه وطن کې خپلې ګردې خرڅوي، هغه ښځې چې خپل اولادونه خرڅوي، هغه ښځې چې په سړکونو کې خیرات ټولوي، هغه ښځې چې د خپل کور لوښي او فرش او کمپل او یو څه بل څه خرڅوي چې خپل اولاد ته یو ګولۍ ډوډۍ پی واخلي، نو دغه امکانات چې دومره ډېر دی، په مونږ یې مه ویشئ وروڼو، هماغه ښځو ته یې ورکوي، هماغه ښځو ته یې ورکوي. کله چې هغوی بسیا شي، مونږ ولې وینو چې هغوی بسیا شول، زموږ به زړونه هم آرام شي، بیا په ډاډه زړه وطن ته درشي. یو خبره. دوهمه خبره دا دی چې په هغه وطن کې چې نارینه اوس هم دې ته ناست دی چې دلته وضعیت ډېر ښه دی، ډېر آرام دی، فقط تاسو بیرته راشئ نړیوالې ټولنې په خبرو مه تیروځئ. موږ د نړیوالې ټولنې په خبرو نه یو تیروتلي، د هغوی په هغه کې نه یو، خو تاسو غمه مړه یو، تاسو له لاسه تباه او برباد یو، ورونو و پلرونو. د خدای او قرآن روی وګورئ، ښځې د سړکونو له منځه درنه په موټرو پورته کوي، او د جنسي توریو تیریو اخبار یې نړیواله ټولنه په خپل میډیاو کې نشر کړ. تاسو غیرت او نن څه چیرې دی؟ همدې ته راشم چې سبا ورځ دا توری په مام راشي، یا زما په خور او زما په لور راشي. تاسو کې خدای را غیرت نشته ورونو، تاسو کې خدای را غیرت پیدا نه شو چې ودرېږئ چې ناموس زما ګیره، زما واکې د ملا والی، ناموس زما واکې د طالب والی، زه پوهشه زما ښځه پوهشه، زه پوهشه زما لور پوهشه، مکتب یې غواړم ورته خلاص یې که حق یې دی، قانون یې دی، لس کسان ورته ونه درېدی، نو له ما نه هم غواړي چې خپل خور، خپل لور یا خپل ځان راولم دا ورته واچوم. ته خو حداقل ودرېږه، زه خو پوه شم چې هغلته یو نر شته چې ما ته د ولاړ دی، یو کس شته چې حداقل زما د حق لپاره غږ ما سره په ګډه پورته کوي. یوازې هم درنه نه غواړم چې زه ډاډه شم چې دا یو کس خوشته زه درشم، نو داسې خوشي زه ولې در راشم چې سبا ورځ زما زه یا زما د کورنۍ غړي هم په زندانو کې پراتې وي، او د هغوی د جنسي تیریو کیسې په نړیوالو رسنیو کې نشر شي، یا سبا ورځ په چمنونو کې په لویو لویو دښتو کلیو باندو کې شلاقونو ته یې کینوي، شکنجو باندې هغه کې نو خبرې کول ډیر آسان دی. راځي کله چې د افغانستان یا د وطن د ګټو او د ولس د غم خبر کی خبرې هداقل نارینه د وطن نن سبا کوي، نو لږ د فزان کې غیرت پیدا کی. د کوم افغانی غیرت چې مونږ یې لکلونو کلونو رئیس اوریدلی لږ فزان کې پیدا کی، مونږ هم ډیر په ډاډه زړه وطن دې دونه زموږ خپل دی. نن به که سبا راځو خو اوس وضعیت کې چې تاسو قرار په کور کې ناست یی او لمون نه غواړی چې راشو او د طالب تاسو د خېټو لپاره هم طالب سره جنگ وکړو، نو دا خو نه کیږي. واو
مننه. کور ودان ژوندۍ اوسه غلی غفاري. زموږ بل میلمنه د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ د غلی پتنګ، تاسو هم ستړي مشي او ډیره مننه چې وخت مو راکړو. د ښځو نړیواله ورځ مو مبارک. زموږ اوریدونکو وړاندې له هغو خوندو د ښځو د حقونو لپاره نو چې له افغانستانه بهر میشتي غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته راشي، او د دوی په ټکو باندې چې په افغانستان کې ورته د کار یو څه ناڅه زمینه شته ده، ځینې برخې یاد کړي چې دوی کولای شي پکې کار وکړي. ستاسې په باور باندې د دې شرایط په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې دننه ښځې له کاره پاتې دي او نجونې له زده کړو محرومې دي، فکر کوي امکان شته؟
سلامونه پریده جانې تاسو ته د ورسیږي او تاسو درنو ملمنو ته. دا نړیواله ورځ تاسو ملمنو ته د افغانستان قهرمانو میرمنو ته، مبارز میرمنو ته، ټولو ته مبارک یایم. ګوره اول کې چیرته موږ تاسو دې ته وګورو چې په افغانستان کې خو شرایط داسې نه دي چې صرف نن ورځ زموږ افغان میرمنه د درخم بدبختۍ سره مخامخ ده. افغانستان که چې د تاریخ ور وګورو د 1915 کال څخه چې دغه نړیواله ورځ دوی په رسمیت باندې پیژني، او دلیل دا وګوره چې افغانستان خلک همیشه باوري دي افغانستان د یاد د میرمنو د حقونو دي. مکه لدینه چې ډیر نور اروپایي هیوادونه د غبراس لکه نن چې مازل کیږي دوی په رسمیت باندې پیژني، په افغانستان کې د رسمیت باندې پیژندل شول. چې به وروسته که تاریخ ته وګورو د 1900 کال څخه بیا په ملګري ملتونو کې د غبراس په رسمیت باندې پیژندل شول. متاسفانه اوس چې موږ تاسو کالونه وروسته پیړۍ وروسته موږ تاسو ورته ګورو چې دې په ځای باندې چې افغانستان پیشرفت کړی و متاسفانه چرته پاتې شوی دی، او دومره چرته پاتې شوی چې نن ورځ موږ تاسو د افغانستان د میرمنو په هغه اساسي ټکو باندې خبرې کوو چې هغه په نړۍ کې اصلا په هغې باندې خبر نه کیږي، بلکې حکومتونه هغه یو اجباري شی بولي چې هغه د انسان یا د ژوند یو برخه ده. خو زه د ملمنو ټولو خبرو کې زه نشتم دلته چې د دوی نظریات څه وو، خو زه په دې باور باندې یم چې په افغانستان کې داسې نه دی چې امکان دې نشته چې موږ تاسو بیا دوباره ونیسو کړی چې هغه د افغانستان حالات یا تاریخ ته هغه ورته وګورو چې تغییرات به پکې راشي. خو متاسفانه هر ځلې چې افغانستان کې هر یو تغییرات راغلي دي، متاسفانه افغان میرمنه ده چې په دې کې متضرره شوې ده او د ستونزو سره مخامخ شوې ده. او دغه د څنګه سره کورته وګورو که رژیمونه بدل شوې دي، متاسفانه د نرانو نه زیاتره صدمه میرمنو ته رسول شوې ده. خو دغه د څنګه سره
په دغه ډول شرایطو کې اغلی پتنګ ساسي په باور باندې چې د هر رژیم په بدلون سره ډیر زیان ښځې ته رسیږي، ښځې څه کولای شي چې یا په ټوله کې ښځې افغاني ښځې څه کولای شي چې دغه وضعیت مخه ونیسي او رژیم چې بدلیږي لکه څنګه چې نارینه ته ډیر زیان رسیږي دوی ته ونه رسیږي؟
ګوریا خبره په دې کې ده چې دا په دې کې موږ تاسو ټول یو ځای باید ګډ ده، نه دی چې لکه نارینه ده یا ښځینه ده چې څوک کومه وظیفه مخته بول څه کوم ځکه موږ تاسو نارینه او ښځینه دواړه کولای شي چې مهم رول پکې ولوبوي. متاسفانه مشکل په دې کې ده چې متاسفانه مشکل په دې کې دی چې دلته ستونزه په دې کې ده چې زموږ هغه اساسي ستونزه اکثر وخت همیشه میرمنو ته ورپاتې کیږي، او یا چې بیا میرمنې غږ پورته کړي دې په ځای باندې چې هغې ملاتړ وشي هغې ملاتړ نه کیږي، هغه متضرره کیږي. زیاتره وخت د کورنۍ له خوا نه هغې ته د هغه کومک چې ضروري دی چې باید ورته ورکړل شي هغه کومکونه نه ورکول کیږي، لکه هغې ملاتړ نه کیږي، تشویق کیږي نه میرمنه. اکثره وخت موږ تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وینو چې میرمنې د خپلو حقونو غږ چې تر پورته کړي مختلف شیان ورته لیکل کیږي، او اکثره وخت موږ تاسو هم د خپل د نرینه ولخوانه نو در رقم راز چې بیروزی سعید مبارکی هغه کسان چې مترقم غو خوشاله کیږي په دیوان دی خو یته د څنګ سره په کومه چې هغه حق چې پر نړۍ کې هر افغان میرمن هر افغان هر میرمن لري افغان میرمن هم باید وشي کړی چې ویلري
ترې مننه کورودان ژوندې اوسې چې له مصرفیتونو سره د وخت پرې خو دا ورغلی نظر تر سره شریک کړو اغلی اکبری کتا سره ته وایست دغه سیورز المنزل کیږي او د افغان خوځو په نوم باندې لکه څنګه چې مخکې اغلی غفاریم یادونه وکړه غونډیم جوړیږي خو داسې خاص بدلون نه راځي ساسي پان باندې ایا داسې حال لار شته چې افغان خوځي ټولی سره راټولی کړي او حتی افغانان ټول سره راټول شي دغه پر بنسټ باندې طالبانو ته قناعت ورکړي چې خوځو باندې دا بندیزونه لري کړي یا فکر کوم چې دا غوړي کوم را سره پرې شوې ده او خیا که از ما غلری اغلی اکبری مهربانی سسی زواب تا پتا میو خیا دا وی پاڑی که کتی ستون زده او ریدون کو لطاسو چه پا دی پروگرام که مو را سر ملتیا وکڑا نره مننه او لطولو مین منو چه پروگرام تا را غلی و لدوی هم مننه دا افغان خوزو دا حقونو پالا و دا میدان وردگ بخانه خروال زریفه غفاری افغان جورنالستی مینی اکبری د خزو د حقونو د فعال لیمی امیری او همدارنګه د خزو د حقونو د فعال ډی وی پتنګ څخه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې را سره ګډون وکړو او ورېدونکو له تاسو هم چې اړیکې مو نیولې وي هم مننه نن د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ چې دغه ورځ هر کال په نړۍ کې د مارچ په اتمه د خزو د پیوستون همدارنګه د خزو د حقونو په اړه باندې د پوهاوی لوړول او د خزو د حقونو لپاره د ریوال ملاتړ تر لاسه کولو په مخه باندې لمانځل کیږي دغه پروګرام د خزو د حقونو لپاره نن څنګه شوه کچري تاسو پروګرام نوی اوریدلې کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼې ته سروخ کړئ که هلته یې تکرار اوریدل شئ زی تاسو ته پته وایم ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته کولای شئ اسموک پروګرام ال سره ومومي همدارنګه کولای شئ د تم د مارچ په باندې د ازادي رادیو څنګه راپورونه اسموک پر ټولنیزو پاڼو فیسبوک ټوئیټر یوټیوب او ټلګرام همدارنګه واتس اپ او انستګرام باندې هم موندلی شي او هلته دغه موضوعات چې موږ د مارچ د اتمې په اړه باندې برابر کړي دي اوریدلی او کتلی شي که چیرې د پروګرام په پای کې د اغلې نغمې پیغام وي هغه به واورو که نه پروګرام به پای ته ورسوو ښه مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت
وزری ماتڑی تڑی زد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا درا کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی پیا وزری پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالوزم پریمک دی چوالوزم زما وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم صنف نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. هماسې مې ساتلي
زړه مې داسې ډکې زړه مې په چلو چلو وزاړم. هماسې موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.